احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې لوی برخه ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د خبرونه د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. بریتانیا په زرګونو هغو افغانانو ته چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته ورغلي دي او په هوټلونو کې په موقتي ډول میشتي خبر ورکړی دی چې د اګست تر پایه له هوټلونو ووځي. دا خبرداری په داس وخت کې دغو کډوالو ته ورکړل شوی چې په بریتانیا کې سیمیزې شوراګانې وایي چې دوی د کرایي کورونو له کمښت سره مخامخ دي او دومره ډېر شمېر کډوالو ته ژر کورونه نشي چمتو کولی. په تیر څه باندې یو نیم کال کې په هوټلونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال د بریتانیا د کډوالو د چارو د ادارو په خوښه کورونو ته کډه کړې ده، خو شاوخوا 2000 نورو افغانانو دا کورونه رد کړي دي چې شایي اوس له ستونزو سره مخامخ شي. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروې انتقاد کړی چې د طالبانو استازي د اصلو غونډې ته وربللی دي. د دې شبکې په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړونکي غونډې ته وربللي چې ښځې او نجونې یې له زده کړو او کاره منع کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د لویدیځو هیوادونو جګپړي چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت د ناروې په کوربتو په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمن تبصره نه ده کړې. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وویل چې په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 12 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لرې پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت په روسیو کې ویلي په هرو 1990 ماشومانو کې 22 د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 1.5 میلیونه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی ویان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې لنې کمرغه له دغو سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت د محرم او اسنادو د ناوړه استفادې په تور محکمې ته له حاضرېدو وروسته پر ځان لګېدلې تورونه رد کړل. ډونالد ترامپ پرون په میامی کې محکمې ته حاضر شو. ترامپ د راتلونکي کال د ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دی. کتونکي وایي چې د دې اسنادو څیړل شای یو کال یا هم تر کال ډیر وخت ونیسي. د نایجیریا پولیسو پرونوبل د وی کشتی د ډوبېدو په پیښه کې د شوندی پاتشيو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوی دي. دغه کشتی چې لوی واده څخه یو کسان لښتول د دوشنبه پورس د دغه واد په شمال کې ډوب شو او شاوخوا سل کسان پکې مړ شول. د پولیسو ویان و کسان می اجیایي ویلي دغه کشتی په کوارا ایالت کې گاونډي واد نایجر ته نشتی په سیم کې ډوب شو. دا معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څرنګه. په مړیو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکو افغان کډوال له کارونو منع کړي. په دې اړه مو د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته.
هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوانه.
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلي.
اتیا سربندونه تخریب کړه، یو سل او شل غواګانې، 540 ګړې.
د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده چې هم پکې کیسه لرو، هم نور مطالب او هم شعر.
دلته وسهر سهر خټین کورونا راځي په پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانیات به هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
با این همه زحمت
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپل کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماډه کړم. واقعا ژوند او شرایط راته سخت سوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخې کړي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل.
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت میکردم.
زه خپله په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې، خو له بده مرغه د غبرګولي د 15مې یا د جون میاشتې د 15مې له اعلامې وروسته د کار خاوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځانته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15 منیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د خاروال لخوا خپره شوې افغان وګړي هلته کار نشي کولای او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنه کړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وخته اخیر محدودیت ها آماده بیخی
په ورسیو کې محدودیتونه زیات سوی دي. زموږ وضعیت خراب کړی دي. زموږ دوکانونه وتړل او زموږ پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې لمه سره کار ونه کړی. اوس حیران یم چې څه وکړم. لاله هم سوی یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوی چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازي مهرولا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دیقان خلیلی خبریالانو ته وایي غو محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهرولا کړی چې له تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې و. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي ویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسي کولای، کنه له افغانانو نور ټول کارونه اخیستل سوي دي.
دغه افغان کډوال وایي د دغو تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له کبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دوارو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یو د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار دی چې وسلوالي له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو ګڼو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزا د 15مې یا د جون د 15مې نیټې اعلامیه د دغه ولایت د شاروال خوا صادره شوې ده چې له مخې هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولای او د کارونو خاوندان هم دوی ته له کار ورکولو منع شوي دي. د پانتون استاد او سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د ښاغلي اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پیږئ چې دغه کډوال همیشه د ګاونډیو هېوادونو لپاره د ستونزې او مشکلات رامنځته کوي، په دې معنا چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی دپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ډېر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلا دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته. نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا غونډي وردن ته زی یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. غونډي وردن کې هم دوی ته کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغسې لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو لخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورن کړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یو پریکړه دستوس په نظر؟
زه داسې فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو لخوا نه ده، یعنې په نړیوال کنوینشن کې هېڅ هېواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوالو دخوا نه، د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې دخوا نه مسؤلیت دی ټولو هېوادونو باندې چې دوی دی هغه کډوال چې د یو مشکل له کبله خپل هېواد پرېښودو ته اړ کېږي او هغه هېوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار هغوی خپله کوم دا وخت د کار لري هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکېچ وروسته تل ګاونډي هیوادونه هلته پر میشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو خو کډوال د مجبوریتونو له کبله چې دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي، بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډیر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که موږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره او دوی د دغه مشکل د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثره داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانېږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي او په مختلفو طریقو باندې دغه فشار په مهاجرینو راځي او ځورول کیږي.
د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په نورستان او کونړ کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو له تګه ایستلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیځ نورستان په منډول او دواب ولسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو او حکومت ته مالی زیانونه اړولي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل د یکشنبې مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهنی زمکی، جمعات، روختی مرکز او سرکونه ویجاړ کړی دی. د یو دولتي رینجر په ګډونې درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو بو لاهو کړی دی.
دواب ولوالي خو جنا درته د ډیر خطر را رسیدل دا دینمو دا جرنډیو او دا پټي بډې ډیر وې دي. منډول ولوالي ته کو نه ضرر رسیدل دا جاندزې نه خو کلینیک هم وبوړې دا درې ځانه موټر نه وبوړې دي، دوه ځانه دکان نه وبوړې دي او نور دا پټي دی او تقریبا درې سو دا نه مال وبوړې دي. سړکونه ټول خراب دي. منډول ولوالي دلته د اړلې دوه کې ساز پر د نشي تلې. منډول لار باندې یو غریب خلک دي، غریب کم نه وي شي ډیر خبري.
د هغه په وینا چې د ټلیفوني اسانتي او د نشتون په وجه لا هم لری پروتو درو او کلیو څخه د نورو ویجاړیو معلومات نه دي را رسیدلي. د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او